کاغذ رادیو آشنا
رادیو
آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافی سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کېږي. نن چهارشنبه ده، د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو د پښتو خبرونې همکاران، تاسو ټولو محترم اوریدونکو ته په دې مناسبت د زړه له کومې مبارکي وایي او ستاسو د ټولو خوشحالي غواړي. خو اوس د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ولسمشر اشرف غني او اجرایی رئیس به د جولای په اتمه او نهمه د پولنډ په ښار وارسا کې په یوه غونډه کې ګډون وکړي. سعودي پاچا د ترګرۍ سره د جګړې ژمنه کړې او د عراق د کورنیو چارو وزیر استعفا ورکړه.
تر نورې دنکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اورېدلی سي. خوست با پرا خبرونه نظرانه یوسف زی تستورانی که.
السلام علیکم. در افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملی وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله با در جولای پاتم او نهمه د پولنډ په ورسا ښار کې په یوې غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال داود خان مینپال امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې افغانستان هیله لري چې په دې غونډه کې ورسره د امنیت په ساحه کې د اوږدې مودې د همکارۍ ژمنې وشي. د سعودي عربستان بادشاه خبرداري ورکړی دی چې هغوی به د هغه خلکو په خلاف سخت اقدامات وکړي چې ځوانان ترګرۍ ته راجلبوي. د سعودي پاچا دغه خبرې یو ورځ وروسته د هغې نه کړي دي چې د هغه هیواد په دریو ښارونو کې ټیرسټي حملې وشوې. داسې ښکاري چې دغه درې واړه بریدونه یوې ډلې کړي وي. د سعودي 80 کلن پاچا سلمان د وړوکي اختر په مناسبت په یوې پیغام کې ملت ته په وینا کې وویل چې سخت دریزه غواړي چې زموږ د ملک ځوانان ځان ته راجلب کړي. هغه زیاته کړه چې موږ به هغه خلکو ته سخت ځواب ورکړو چې د ځوانانو ذهنونه او فکر په نښه کوي. د یکشنبې د ورځې په بریدونو کې څلور امنیتي چارواکي وژل شوي. د دغه بریدونو هدف امریکایي ډیپلوماتان، شیعه عبادت کوونکي او په مدینه منوره کې د سعودي یو امنیتي دفتر و. داسې ښکاري چې دغه ټیرستانو دا بریدونه د اختر په شپو ورځو کې پلان کړي وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر پرون د سه‌شنبې په ورځ په مدینه کې دغه برید په اسلام برید وبله. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې مسلمانانو په دې برید سخت خپګان څرګند کړی. تر اوسه پورې دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د عراق د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې د بغداد د خونړیو بریدونو نه وروسته چې پکې 150 زیات خلک ووژلی شول، دې ته تیار دی چې استعفا وکړي. محمد غبان د عراق صدراعظم ته استعفا وړاندې کړې، خو صدراعظم به اوس په دې غور کوي چې قبول یې کړي او که نه. د یکشنبې د برید په هکله ویل کېږي چې د امریکا عراق ته په 2003 کې د پوځ د استولو نه وروسته دغه تر ټولو خونړی برید و. جګورونکي په دغې بمي چاودنو کې د لادرکه شوو د لټون دپاره ویجاړې شوې ودانۍ لټوي. د اسلامي دولت ډلې د دغې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او ویلی دی چې د هغوی هدف شیهګان و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر راز زیدالحسین وایي چې د یکشنبې په شپه په بغداد کې د داعش تمرګانیو حملو نه وروسته د حکومت طرفدارو شیعه ملیشو د سنیانو په ضد انتقامي حملې پیل کړې او که مخه یې ونه نیول شوه نو داعش به ورنه د نورو کسانو د راجذبولو دپاره د پروپاګنډ په توګه ګټه پورته کړي. د جنیو نه به د امریکا غږ د خبریالې لیزا شلاین د رپورټ غټکی سید سلیمان شاه تاسو در واوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر راز زید علي حسین د عراق د حکومت طرفدارې شیعه ملیشه په دې تورنې کړې چې د انتقامي حملو په لړ کې بېل کوم ثبوت او دلیل نه هغه ملکي کسان رانیسي او شکنجه کوي او په ځینو مواردو کې ورنه سرونه پرې کړي او یې په خپل امر چارمري کړي چې د داعش تر کنټرول لاندې ښارونو د سقوط نه وروسته بې کوره شوي وو او د سرپناه په لټه کې وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ ایوان روپرت لوډوز امریکا غږ ته وویل
sometimes more than 60 to a room. They were denied water and food.
دغه سړی او الکان د توقيف خانو په ډېرو کوچنیو کوټو کې اچول شوي. کله کله خو باندې سپېڅلي کسان په یوې ډېرې کوچنۍ کوټې کې اچول کېدل او چې ځای به ورسره کم شو نو باقي پاتې کسان به د توقيف خانو هغو برخو ته انتقال کړل چې نه به پکې تازه هوا چا تنفس کولی شوه او نه به پکې د خوړو او د څښلو د اوبو صدرک لګېده. عیني شاهدانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استاذ ته ویلي کله چې به یو کس د اوبو غږ وکړ او یا به یې د نفس تنګۍ شکایت وکړ ملیشیا به راغلی په زور به دغه کسان راکش کړل اوبه وهل او یا به یې مری ول په مزي اوتړل چې سای وخیږي.
خبرونه ته د مورکو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دیموکرات ګوند د ولسمشرۍ مقام ته د احتمالي کاندید هیلری کلینټن سره په انتخاباتي کمپاین کې برخه واخیسته. دغه غونډه د شمالي کیرالاینا د شارلټ په ښار کې وشوه. هغه په دغه مخه غونډې ته په وینا کې ویل چې هغه د هیلری کلینټن مرسته کول غواړي چې هغه د امریکا راتلونکي ولسمشر منتخب شي. د اپی خبری اجنس وای چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د خزو او ماشومانو د خرڅ لپاره د ټولنیزو رسنیو استعمال شروع کړی دی. په فیسبوک، واتس اپ او ټلګرام باندې د مذهبي اقلیتي یزید ډلې د خزو او ماشومانو عکسونه د خستونکو سره شریکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کربی وای چې امریکا د داعش د انساني قاچاق، جنسي غلامۍ او بشریت په خلاف هر ډول مظالمو سخته خواشینی کړې ده. هغه زیاته کړه چې داعش نه یوازې اسلام بدناموي خو زموږ لپاره هم د اسانوي چې هغه ته ماتې ورکړو. او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره یا اف بی آی وایي چې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن لخوا د رسمي کارونو لپاره د شخصي ایمیل د کارولو په حق له هر اړخیزو تحقیقاتو نه داسې معلوميږي چې هغه کوم الزام په هغه کوم الزام نشي لګیدلې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سوار دل درو نوریدن کو پام کړئ سمرت خبرونه رپورت. په خبرونو کې مهم واردل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر راد زید الحسین وایي چې د یک شنبه په شپه په بغداد کې د داعش د مرګانو حمله څخه وروسته د حکومت طرفدارو شیعه ملیشو د سنیانو پر ضد انتقامي حمله پیل کړې او کومه خیونه نیول سو نو داعش به ورته د نورو کسانو د راجربول لپاره د پروپاګاند په توګه ګټه پورته کړې. له جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالۍ لیزا شلاین د راپورټ غټه کې به سید سلیمان شاه تاسو ته وروړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر راد زید علي حسین د عراق د حکومت طرفدار شیعه ملیشې په دې تورن کړي چې د انتقامي حملو په لړ کې بل کوم ثبوت او دلیل نه هغه ملکی کسان رانیسي او شکنجه کوي او په ځینو مواردو کې ورنه سرونه پرې کړي او یې په خپل امر چارمري کړي چې د داعش تر کنټرول لاندې خرونو د سقوط نه وروسته بې کوره شي او د سرپنا په لټه کې وو. زید علي حسین په بغداد کې د داعش په مرګانو چاودنو کې د بیګنا ملکی خلکو د وژلو او زخمی کېدو غندنه وکړه خو په عین وخت کې د عراق پر حکومتي چارواکو هم غږ وکړ چې د خپل هغو بې کنټرولو ملیشو مخه ونیسي چې په فلوجا او ځینو نورو ښارونو کې د جنگ لامبله بې کوره شوي ملکی کسان برنه حق رانیسي شکایي او بیا یې د مرګ تر حده پورې شکنجه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د عراق د حکومت نه غوښتل چې په سمدستي توګه باید د هغو شپږ سوو سني سړو او هلکانو پته او درک ولګي چې تېر هفته د فلوجې د ښار د سقوط نه وروسته شیعه ملیشو په لاره کې ونیول او له خپلو کورنیو نه په زور جلا کړل. دا خلک تر اوسه پورې ورک دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ یو ان روپر لوډوز امریکا غږ ته ویل کله چې دا خلک له فلوجینا راوتل او د بیځای شو خلکو لپاره د حکومتي کمپونو په لوري حرکت کاو نو د خطایب په نوم د لبنان د حزب الله د شیعګانو د ډلې ملیشو سمدستي ځوانان هوالکان د ښځو او ماشومانو نه جلا کړل او فورا یې د هغوی په وهلو او ټکولو پیل وکړ.
Men were crammed into small rooms or halls, sometimes more than 60 to a room. They were denied water and food.
دا سړی او الکان د توقيف خانو په ډېرو کوچنیو کوټو کې اچول شوي. کله کله خو باندې سپېڅلي کسان په یوې ډېرې کوچنۍ کوټې کې اچول کېدل او چې ځای به ورسره کم شو نو باقي پاتې کسان به د توقيف خانو هغو برخو ته انتقال کړ چې نه به پکې تازه هوا چا تنفس کولی شوه او نه به پکې د خوړو او د څښلو د اوبو څخه درک لګېده. عیني شاهدانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استازو ته ویلي کله چې به یو کس د اوبو غږ وکړ او یا به یې د نفس تنګۍ شکایت وکړ، ملیشیا به راغلی په زور به دغه کسان راکش کړل، اوبه وهل او یا به یې مری ول په مزي وتړل چې سا یې وخیژي. کم تر کمه له څلورو قیدانو نه سرونه هم غوڅ کړي دي. روبرت کولډوز ویل چې د انتقام جوی دا ډول اعمال له داعش سره مرسته کوي چې د خپلو ملګرو تعداد زیات کړي. د انتقام او غوښه اخیستلو انجام تل بدی.
After the loss of Ramadi and Fallujah, with Mosul likely to be the next big battleground,
د رمادي او فلوجه د خلونو سقوط نه وروسته شاید چې اوس د موصل ښار چې د داعش په کنټرول کې دی د یو بل غټ جنګ میدان وګرځي. له موږ سره دا ویره موجود ده چې داعش به نورې چاودنې هم وکړي، کوشش کوي چې عراق له داخل نه وچي او انفجار وکړي. وروسته به دا معلومیږي چې دغه ډول ډله ییزو وژنو او قتلونو ګټه چا ته رسیږي او تاوان یې څوک ګالي. زید علي حسین دا خبره مني چې د عراق حکومت کمزوره ده او د جنگ لپاره وسلوالو کسان ته ډېر سخت ضرورت لري، خو په جدي ډول باید د ملکیانو په ضد د خپلو طرفدارو ملیشو د ظلمونو او تیري مخه هم ونیسي. کومې ملیشي چې په بیګنا ملکی کسانو باندې ظلم او تیري کوي باید ونیول شي او زر تر زره د عدالت منګولو ته ورسپارل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو رپورت وایي چې د سوریې هغه مهاجر چې د خپل ملک په گاونډیو ملکونو کې پراته دي د ډیرو زیاتو مالی ستونزو سره مخامخ دي او د فقر او د غربت اندازې ورځ په ورځ زیاتېږي. د امریکا خبريالې لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه یو رپورت را لېږلې دي چې د دې خلاصې تاسو او راول کیږي.
د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو دغه رپورت وایي سره لدې چې په لبنان، اردن، ترکیه، عراق او مصر کې د دغو په میلیونونو مهاجر سره ډېر زیاتې بشري مرستې مهیا شوې هم دي، مګر بیا هم د هغوی د فقر او د غربت اندازه په زیاتې دوده او هم د دغو مهاجر قربا ملکونو ته هم دا ډېره مشکله شوې چې د دغو مهاجرو ابتدایي خدمات او احتیاجات پوره کاندي. په سوریه کې د شپږم کال دی چې شخړې او تشدد روان دي او نږدې تقریبا 15 میلیونه د سوری خلک دغه 15 ملکونو ته مهاجر شوی دي. یوازې په ترکیه کې د سوری 2.1 میلیونه مهاجر پراته دي. سره لدې چې نړیوال ټولنې د سوری د مهاجرو سره د بشري مرستې لپاره خپل مالی کومکونه زیات کړي دي، مګر بیا هم د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې دغه مالی مرستې کافي نه دي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو نتاق لیو ډابس وایي چې په هر ځای کې د دغو مهاجرو د ژوند شرایط ډېر سخت شوي دي. هغه وایي
the number living below the poverty level has risen to 70% compared to 50% 2 years ago.
نسبت دوو مخکنیو کالونو ته چې تقریبا 50% مهاجرو په فقر کې ژوند کاوه، اوس هغه مهاجر چې په ډیر غربت کې ژوند کوي او 90% ته رسیدلی دي. په اردن کې وضع همداسې ده او تقریبا 90% د سوریې هغه مهاجر چې په خارونو کې ژوند کوي د هغوی د ژوند سطح د هغه ملک د غربت د ټاکلې اندازې نه هم ډیره کم ده او تقریبا 80% مهاجر په قرض خپل ژوند تیروي. په مصر کې د سوریې 12,000 مهاجر په ډیر غربت کې ژوند کوي. د مهاجر د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې د غنتا خغلی ډافس امریکا غکته ویلي چې دا ډیر وخت کیږي چې د سوریې شخړې لا اوس هم روان دي. د خلکو مالی منابع ورس پر ورس کمیږي او د دې ته زمينه برابر کړي چې خلک د مهاجرو نسوي استفاده وکړي. هغه وایي
It's a disturbing development. Also with impoverishment come the danger that people become even
more دا تشویش وړ یو انکشاف دی او هم د مالی کمزورتیا له کبله خلک لا زیات تاوان کیږي او مشکلات لا زیاتیږي چې د دې په نتیجه کې خلک د منفي احساساتو سره مخامخ کیږي. ماشومان کارتزي او په پیسو د عزت خرڅولو ته مجبوریږي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د سوریې د دغو مهاجرو د مالی مشکلاتو د حل لپاره لا زیات مالی مرستو ته ضرورت دی. دغه ادارې دا هم ویلي دي چې د دغو مهاجرو سره د مرستې لپاره دوی د 3.55 میلیارد ډالر خواست کړی وو، مګر د هغوی سره سکل تر اوسه پورې 1.8 میلیارد ډالر مرسته شوې ده او بس.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره یا اف بی آی وایي چې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن لخوا د رسمي کارونو لپاره د شخصي ایمیل د کارولو په حق له د هر ارخیزو تحقیقاتو څخه داسې معلومیږي چې په هغې کوم الزام نسل کېدلی. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال جیف کستر په دې رپورټ کې واوري.
د ای بی آی مشر جیمز کومی د تحقیقات نو وروسته خبر اعلان ته وویل چې د بهرنی چارو په پخوانی وزیر چې وست دیموکرات د ګوند لخوا د جمهوری ریاست د مقام لپاره احتمالي کاندید ده، د الزام لګولو مشوره نه ورکوي. په تحقیقاتو کې دا څرګنده شوې ده چې میرمن هیلری کلینټن او کارکونکو یې د محرم معلوماتو په برخه کې بې غوري او بې احتیاطي کړې ده، او دا سینکه هم په کې لیدل شوې دي چې خایي سرغړاونه وګڼل شي. د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشر جیمز کومی وایي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر د خپل شخصي او کاري ایمیلونو لپاره د څو بیلابیلو سرورونو او موبایل ټلیفونونو نه کار اخیستی و. اف بی آی ټول هغه 1.5 زره ایمیلونه کتلی دي چې د تحقیقاتو لاندې دي. سره له دې چې میرمن کلینټن تل په خپل دفاع کې ویلي دي چې په شخصي سرورونو ته داسې ایمیلونه نه درغلي او نه یې لیږلي دي چې حساس او محرم معلومات پکې وي، خو کاغلی کوم وای د 1.5 میلیونو د جملې نه 250 داسې و چې محرم معلومات پکې و، چې ځینې دا معلومات حتی سری هم و. کوم خبري اعلان ته وویل چې په تحقیقاتو کې دا معلومه شو چې دا کار قصدي نه و شوی.
Prosecutors necessarily weigh a number of factors before deciding whether to bring charges. There are obvious considerations like the strength of the evidence, especially regarding intent.
څرنګه مخکې د دې نه چې د الزام د لګولو په حق له پریکړه وکړي څو عوامل په نظر کې نیول دي چې ټول ښکارا مسائل دي. یو مثال دا دی چې شواهد څومره قوي و او دا کار د کوم نیت له مخې شوی. د اشخاصو اعمال او دا چې دا ډول حالات په خوا څه ډول حل شوی دي هم د مسؤولو لخوا په پام کې نیول شوی دي. مونږ چې د کوم په خوانیو حساسو او محرم معلوماتو په حق له معلومات وکړل، هیڅ داسې قضیه مو پیدا نه کړه چې دغه عواملو او حقایقو پر اساس دی په کومچا الزام لګیدلې وي. د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومی همدارنګه وویل د دې امکان نشته چې زینو کسانو به خایي د میرمن کلینټن ایمیلونو ته لاسرسي پیدا کړی وي، ځکه چې هغه د شخصي سرور نه ډیره ګټه د امریکانه بهر په نور هیوادونو کې کار اخیستی دی. د بهرنی چارو پخوانی وزیر او د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات د ګوند احتمالي کاندید هیلری کلینټن بیا ویلي دي غوښتلې چې د شخصي مسایلو په حق له اړیکه یې مسؤونه وي، او په همدې خاطر د شخصي کمپیوټر او شخصي ایمیل له کار اخیسته. خو کارپوهان بیا وایي چې دغه شان سرورونه د حکومتي سرورونو په پرتله ډیر مسؤونه نه دي. د ای بی آی د ادارې د اعلان وروسته خای چې د جمهوری ریاست د مقام لپاره د میرمن کلینټن د اوګو بار یو څه کم شي، خو دا چې هغه د حساسو او محرمو معلوماتو په حق له د بیغوري او بی احتیاطۍ نه کار اخیستی، خای چې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ لپاره به د انتقاد کولو یو ښه فرصت په لاس ورشي. د امریکا د عدلی وزارت هم ویلي دی چې د تحقیقاتو د فدرالي ادارې پریکړه د هغوی لپاره د منلو وړ ده، ځکه چې په داسې حساسو مسایلو کې نهایی پریکړه هم د وزارت کوي. د هیلری کلینټن انتخاباتي ټیم د اف بی آی په دې اعلان خوښي څرګنده کړي او په یوه اعلامیه کې ویلي دی چې موږ په دې خوښیو چې دا مسله حل شوه. په همدې حال کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید او د میرمن کلینټن سیال ډانلډ ټرمپ په یوه اعلامیه کې د امریکا په نظام یو ځل بیا انتقاد کړی دی او هغه یې د درغلیو نه ډک ګڼلی. ټرمپ په اعلامیه کې ویلي دی چې د امریکا نظام د عامه امریکایانو سره یو ډول او د هیلری کلینټن سره د بل ډول اصولو له مخې چلند کوي. ډانلډ ټرمپ خو ویلي و چې د دې جنجالي مسلې لوجه په کار ده چې هیلری کلینټن د جمهوری ریاست د مقام لپاره د کاندید کېدو لیاقت ونه لري.
زندګۍ نوې سحر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه ماګاري ماګاري پاپا ماګا پاما ګاري مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
پزرنو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
ټول خوشاله دلر او بر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه سندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا تا پننگو بغیر تو پا وفایم جانان بدر توایم
دمینی پٹ پو پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا تا پننگو بغیر تو پا وفایم جانان بدر توایم
ژوند پسر لو ہر مازی گر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا ما گارے ما گارے دا پا ما گا پا ما گارے کبھی زلی کی دس بک میں نئی حسینا یہ کلی ماں چبینا ریخنا کبھی زلی کی دس بک میں نئی حسینا یہ کلی ماں چبینا ساد باد دل بر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ شاندلی بنیم پزڑ باندی ستیم
جالان شاکر دے بتا دمینی ارمانیم دیر رنگ پسر لیم
پتا پسی گل رنگ زب شاندلی بنیم پزڑ باندی ستیم
جالان شاکر دے بتا دمینی ارمانیم دیر رنگ پسر لیم
پسر کد حیاء کل سادر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا
دمینی محبت نڈک نظر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا
دنوی زندگی نوی سہر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا
کو پام وکړی د مهمو خبرونو لنډیستا. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله به د جولای په اتمه او نهمه د پولند په ورسا ښار کې په یوې غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د بیان مرستیال داود خان مینپال امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې افغانستان هیله لري چې په دې غونډه کې ورسره د امنیت په ساحه کې د اوږدې مودې د همکارۍ ژمنې وشي. د سعودي عربستان پاچا خبرداري ورکړی دی چې هغه به د خلکو په خلاف سخت اقدامات وکړي چې ځوانان ترګری ته راجل بوي. د سعودي پاچا د خبري ورځ روس د هغې نه کړی دی چې دا غواد په دریو خارونو کې ټیرریسټي حمله وشوي. دا سحکاری چې دغه دریوان بریدونه یوې ډلې کړی وي. د سعودي اتیا کلن پاچا سلمان د وړوکي اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویلی دی چې سخت دریځ غواړي چې زموږ د ملک ځوانان ځان ته راجلب کړي. هغه زیاته کړه چې موږ به هغه خلکو ته سخت ځواب ورکړو چې د ځوانانو ذهنونه او فکر په نښه کوي. د یکشنبې د ورځې په بریدونو کې څلور امنیتي چارواکي وژل شوي. د عراق د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې د بغداد د خونړیو بریدونو وروسته چې پکې یو سل پنځو اتیاونه زیات خلک وژل شول، دې ته تیار دی چې استعفا ورکړي. محمد غبغان د عراق صدر اعظم ته استعفا وړاندې کړې ده، خو صدر اعظم به اوس په دې غور کوي چې قبول یې کړي او کنه. د یک شنبه د برید په حق له ویل کیږي چې د امریکا عراق ته په 2013 کال کې د پوځ د استولونو وروسته دغه تر ټولو خونړی بریدو چې ګورونکي په دغه بمی چاودنو کې د لادرکه شو د لټون د پاره ویجاړې شوې ودانۍ لټوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر راد زید الحسین وایي چې د یکشنبه په شپه په بغداد کې د داعش د مرګانیو حملو وروسته د حکومت طرفدارو شیعه ملیشو د سنیانو په ضد انتقامي حملې پیل کړې او کمخې ونه نیولې شوه، نو داعش ورنه د نورو کسانو د راجذبولو دپاره د پروپاګند په توګه ګټه پورته کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دیموکرات ګوند نه د ولسمشرۍ مقام ته د احتمالي کاندید هیلری کلینټن سره په انتخاباتي کمپاین کې برخه واخیسته. دغه غونډه د شمالي کیرالاینا د شارلټ په ښار کې وشوه. هغه په دغه موخه غونډې ته په وینا کې وویل چې هغه د هیلری کلینټن مرسته کول غواړي چې کلینټن د امریکا راتلونکي ولسمشر منتخب شي. د ای پی خبری ایجنسی وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د ښځو او ماشومانو د خرڅ لپاره د ټولنیزو رسنیو استعمال شروع کړی دی. په فیسبوک، واتس اپ او ټلګرام باندې د مذهبي اقلیتي ډلې د ښځو او ماشومانو عکسونه د اخیستونکو لپاره شریکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کربی وایي چې امریکا د داعش د انساني قاچاق، جنسي غلامۍ او بشریت په خلاف هر ډول مظالمو سخته خواشینی کړې ده. او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره یا اف بی آی وایي چې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن لخوا د رسمي کارونو لپاره د شخصي ایمیل د کارولو په حق له د هر اړخیزو تحقیقاتو نه داسې معلومیږي چې په هغه کوم الزام نشي لګیدلی.
قدر من اوریدونکو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه شپږ ویشت. په کندهار کې به نن اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه څلور څلوېښت. د ورځې د خوا به هوا ډیره ګرمه وي او شپې ته به شپږ ویشت درجه سي. په هرات کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه شپږ دېرش. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي. په خوست کې نن د باران د اوریدو احتمال شته. او په فراه کې به نن د ورځې د خوا هوا ډیره ګرمه وي، شپږ څلوېښت درجه به وي. په هلمند کې به هم نن د ورځې د خوا هوا ډیره ګرمه وي، شپږ څلوېښت درجه به وي او اسمان به شین وي. همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. هیله ده چې د کوچني اختر شپې ورځې په خوشي امن پر تاسو ټولو هیوادوالو تیر سي. بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ. په لنډ وخت کې به تاریخ خبرونه پیل سي.
رادیو